کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساعته ماشمنۍ خبري مجله ظفر به ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت به د افغان خبریالانو پر وړاندې د شته ستونزو او تاوتریخوالي په اړه راپور واوري. د افغان سولې په اړه به هم د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. وصل وساله وړاندې کوي.
پل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا شمیرن لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د تخار ولایت په درقدر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وشلې دي او د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپین کړی دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا شمیرل لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسون یو کمشنر او رنگزیب نن مازیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل چې کمیسون په دوو درې ورځو کې کولای شي چې د ټولو محلونو د رایو بیا شمیرنه وکړي او بیا یې معلومات سیستم ته دننه کړي. د ښاغلي اورنگزیب وایي د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونې ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د نوي محلویش مخې ټاکل شوی چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په درویشتمه اعلان شي. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وشلې دي. د تخار د والي ویان جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د ابوذر غفاري ابتدایي ښوونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوې ده. ښاغلی هجري وایي دا چې د طاهریانو کله اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقد ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د ابوذر غفاري ښوونځي ماشومان چې کله له ښوونځي څخه رخصت شوی وو، د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر نسمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې په درېیمه بیرته د افغان ځواکونو لاسته کې وته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپیان کړي دي. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو میرمن او د هغې زوی هم ټپیان شوي دي.
درې تنه محلي پولیس ټپیان شوي دي او یو تنه ښځه ټپي ده او همدارنګه د ښځې زوی هم پکې ټپي ده.
تروسا وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا په پکتیکا ولایت کې بمی چاودنې و ملکیان وشلې دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانې ویان شاه محمد اریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه بمی چاودنه د سروزې ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسی وګړو پر ټکسي موټر شوې. ښاغلی اریان وایي په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ دي. دغه خبره دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا په عامه لار ځای پر ځای شوی و. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. ښاغلی عبدالله چې د دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په 13مه ناسته کې وینا کول ویل چې په سیمه کې د شته او ستونزو او ننګونو د لمنځه وړلو لپاره پکار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. د هیواد اجرایه رئیس او ورسره پلاوی د های سازمان په 13 مصر مشیزه کې لګړون روسته نن بیرته خپل هیواد ته راستون شو. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته سیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یولارۍ کې پیدا شوی و. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باوري شو یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کیو. په دې کسانو کې یو درش مړی د نارینه و دی او وته خزی دی. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلو چې دا مړی د چینایانو دی. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارې چلون کې موریس روبینسون چې د شمالي ایرلند نیول دی. روبینسون په صحوه د 9 کسانو پر مړینه او د برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی دی. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په ایرلند ونیول شو او دوه تنه مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په تړاو توقیف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یو اعلامیه کې ویل پرون ویل چې د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو د ازادي تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې به دا وایو چې نن د نومبر 2 د خبريالان په وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې جرایمي مشر مجیب خلوتکر د افغان خبريالان په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي:
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالي اگر بیا اوچت کیږي د خبريالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي شونې ده چې د لړم په 3 د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. ورزود خبرونه ده سر مخزوته. نن د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې 15 قضیې تیرل شوې دي. دوی وایي د شي چې د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو معافیت ډېر سوي دی. خطر پر دې سپدې اړه نور څه زیات راکوي.
د نومبر له 2 چې د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پایته رسیدو لنډیوالې ورځ سره برابر ده. په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبريالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیه نه چیرل کیږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند ډیر لسمیشتي وړاندې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شو. د کورنۍ تر دا مهاله د ارغند قضیه نه چیرل شوی او که چیرل شوی هم وي کورنۍ په جریان کې نه ده پریښودل شوی. د عبدالمنان ارغند روس صبغت الله ارغند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای
شاهد ارغند شادت تقریبا 12 میاشتې تیرې تر اوسه پورې دومره دقیق دوسیام نه درغلی چې موږ باورې سو کوم قاتلین چې ارغند شادت رسولی دي موږ ته معرفي کې یا موږ وپیژنو. ارګانونو غوښته یم ولسمشرۍ ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو د قانون منګول ته به سپارو خو
دا یوازې ارغند نه دی چې د قتل قضیه نه ده چیرل شوی بلکې د په څیر ډیر نور خبريالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی او قضیه نه دی چیرل شوی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یانه وی په داسې حال کې چې روان کال له پیله تر دا مهاله د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی په پیښو کموالی راغلی خو بیا هم افغان خبريالان خوندي نه دي او قضیو ته هم رسیدګي نه کیږي. د دې ادارې جوړوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالی اگراف بیا اوچت کیگی د خبریالانو مسئولیت کمیگی د خبریالانو خوندی توب تر سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د خاغلی خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډیرو ته یې رسیدنه شوې ده. د دغې کمیټې غړي وحید فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کیږي.
څه کالې په خشونت یا په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنې د پروس کالې په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسولین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنو اکثره قضیه تیړل شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د قضیو تیړل د دې ادارې په لومړی توپ کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بي ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې لکبل د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
سمه شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. دغه کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونې ده چې د لړم په درويشتمه د ولسمشیزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس را سره دوست د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس، خبرونه ته شرح لې. په دې اړه تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر نور څرګندوینې او جزئیات اوریدونکو ته وایست چې څه ویل دي.
ډیره مننه اغلی فریبا جان. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل تخنیکي اړخه دا ممکنه ده چې د لړم په درويشتمه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسون یو کمشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست ویل د پایلو د اعلان ترڅنګ کمیسون د رایو بیاشمیرنې لپاره هم بشپړه چمتووالی نیولې دی. هغه وایي
از لحاظ تخنیکی و از لحاظ عملیاتی
مطلب مشکل دی. ویلی تخنیکی ارخاز یکم مونږه کوم ستونزه نه ګورو چې لومړنی پایلې د خپل وخت اعلان شي. او د یو شمیر مراکز او رایو بیاشمیرنې لپاره کمیسون چمتو دی او دغه بیاشمیرنه تر دوه یا درې ورځې پورې کمیسون تر سره کولای شي. د خغلی اورنځي په خبره هغه تخنیکی پوښتنه چې د راپور اړوند درملو کمپنۍ ته سپارل شوې وي ځوابونه کمیسون ته رسیدلی چې کمیسون به په اړه تر تخنیکی بحث وروسته د یک شنبه په ورځ معلومات لول سره شریک کړي. خو په ځان سره د درملو کمپنۍ لوري کمیسون ته د بایومټریک رای او راپور سپارل پر راپور کې تخنیکی ستونزې او د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوې انتخاباتي مهالوش هم تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وایي.
په تیرو تجربو کې څوک تاسو کوم پاتې شي او دوی هغه ژمنې نه څه کړې پوره دا ځل کې دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشم د اقرب باندې ونتوانی چې پایلې اعلان.
د خغلی رشید په خبره چې کمیسون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښه مدیریت او د شکمنو صندوقونو د څېړنې په هدف خپل پلاوی ډیر ژور ولایتونو ته ولیږي. د جمهوري رئیس انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره شول. د پخواني انتخاباتي مهالویش سره سم ټاکل شو چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه ورسته هغه د اقرب په شپاړسمه نیټه اعلان شو. کمیسون په دې کار کې پاتې راغی او اوس له نوې انتخاباتي مهالویش سره سم کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د اقرب په درويشتمه ورسته به د قوس په 15 منټه اعلان کړي. بلې فریبا جان.
بلې ډېر زړه مننه کوم خاطر پردیسو. دوستانو او مورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او په دې توګه دوی د انتخاباتو د څار د بنسټ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي احتمالا پر ټاکلې نیټه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان نشي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لار سیس مو خبرونه په ژوندۍ بڼه ووري او خبرونه او راپورونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورسو د سولې اړوند یو موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله چې نن د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې خبري کولې ویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشریزې اتلسمه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایی رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسیدو د هڅو خبره کوي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاري او سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سوله ییز او باعزته کړنلار له مخې د جګړې ختمولو ته هڅو کار وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکاریو سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماعات رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایی مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چلی ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
خغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ومادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز هم کړی دی.
دوستان و امور دل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. په تیرو اتلسو کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه دا غوښتنه هغسې چې تمه یې کېده نه ده اورېدل سوې. دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم څخه مطرح کړه چې د ښاغلي عبدالله په دې څرګندونو به یو څه بدلون راسي که څنګه. ښاغلي خادم وویل
بزه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبری یعنی حاصل آرمان زارول الفاظ آسانه وي ول الفاظ تمثيل سخت دي. په تیرو پنځو کلونو کې یو تر ټولو سخت خبرم دا و چې د خلکو غوښتنې له پامه غورځول شوې دي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې، په جګړه کې، په امنیت کې، په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو بحث دا دی چې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي. ایا دوی تر ډیر حد پورې د افغانستان رهبری تر ډیر حد پورې پټی باندې پوهېږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کیږي؟ تر ډیر حد پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت په یاد اخیستل شوی دی، د سولې په مسله کې ډېر ناکامي پروسې، ناکامي تنظیمونه عملي کیږي. تر ډیر حد پورې د افغانستان رهبری کوشش کوي چې جګړه وي او سوله وي، د دوی د قدرت بقا پکې لنډه ده چې په دغه سازمانونو کې د افغانستان پر رهبرۍ باندې برخه اخیستل دا د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا ښه خبره چې برخه پکې اخیستې ده، ولې زموږ بنیاد یا زموږ اساس د دغه خبرو لپاره ناسم دی او تر ډېره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 8مه د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه وو او پر همدې مسله خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولی شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټپه ولاړ حالت کې دی بیا راژوندی کړي؟
یو پرجوش پر حرارت بحث ضرورت دی. متاسفانه چې دا خبره زوز کوم خو هی کاش دغه بحث پخوا شروع وي. موږ باید بعضې اصطلاحات چې په کارو خو د افغانستان په حکومت کې دغه دپاره ډېر مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو. سیمه ییز اجماع څه شی؟ کله چې موږ د سیمه ییز اجماع خبره کوو، د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کیږي، مګر موږ په دې خبره لا سر نه دی خلاص کړی. دویم دا ده چې پکې مې زما کې هر کله او د همیش لپاره دا نه مطرح کیږي چې ته ماته سکے، بلکې دا مطرح کیږي چې په سیاسي سیمه ایز اجماع کې چې کله څو ورځې افغانستان د ثبات خاوند کیږي، چین، روسیا، پاکستان، ایران او سعودي عربستان او دارنګ امریکا هغه په څه کې دي. موږ په دغه برخه کې پاتې راغلي یو، موږ د منطق په ژبه کې پاتې راغلي یو. موږ هر وخت ویلي چې راځي سیمه ایز اجماع جوړو، روسان باید کار وکړي، چینیان باندې کار وکړي، باید کار وکړي. خو دا مونږ د بحث کې که افغانستان کې سیمه ایز اجماع رامنځته شي، سوله رامنځته شي، د چینایانو 2 میلیارد ډالر چې په ګوادر کې کوم پانګه چون کوي هغه په حقیقت باندې بدل شي. په منځني ختیځ کې همدارنګه په ختیځ اروپا کې چې د چین کمې اقتصادي پانګونې دي د 5 ډالر او 6 ډالر لخوا به عملي شي، سوله به دغه ټولو لویو غوښتنو لپاره چې چین او روسیه په پام کې لري دغه لپاره په بنیاد جوړ شي. نومنګا یوازې دغه مسائل د شوار په بڼه باندې مطرح کوم، متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو.
بل خدن صاحب، د یو سیاسي کارپو په توګه ستاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به ورته چې غواړي چې دوی ونه وایي هر هغه سوله چې زه غواړم هغه سوله باید رامنځته شي. مثلا د افغانستان د سولې تمام مالکیت باید زما سره وي، یا باید دې څه وکړي چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون چې په مخالفت کې قرار لري هغوی باید قانع کړي تر څو د یو ملت په حیث باندې طالبان سره خبرې وکړي، او یاد دي چې د افغانستان د سولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي. نه رښتیا دي ګذرښته دی، خو حقیقت چې د افغانستان حکومت ورته غوږ ونیسي او زګزاګ مخکې لاړ نه شي، په خپل دریځ باندې ودرېږي او په دغه دریځ باندې باور ولري.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خدم.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ شغله زده رادیو او ریډیو سنو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام درو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 چپه خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې په ټوله واد کې صفه وځي ووري. ورزو د افغانستان د ملي شورا اړوند یو راپورته له اتیا زیات د قوانینو طرحه او تقنینی فرمانونو د ولسی جرګې تصویب ته انتظار باسي. د دغه جرګې غړي وایي هڅه کوي چې تر اتلونکو 2 میاشتو د دغو قوانینو برخلیک معلوم کړي. د دوی په وینا د جرګې د ځینو غړو غیر حاضري د دې لامل سوی چې په وروستي میاشتو کې دغه قوانین د ولسی جرګې عمومي غونډو ته وړاندې نسی. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د دریو مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه بحث وسو. بل اخره دغه فرمان د رایو په غوڅ اکثریت رد سو. په ولسی جرګې کې لاتیا زیات د قوانینو طرح او د ولسمشر تقنینی فرمانونه د تصویب په انتظار دي. د قوانینو دغه طرح او تقنینی فرمانونه په دې وروستي یو کال کې ولسی جرګې ته لیږل شوي دي. د دغه طرح او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګې کې د ځینو وکیلانو دوامدار غیر حاضری بلل کیږي. په ولسی جرګې کې د خلکو ځینې استازي وایي په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېر غړي د جرګې عمومي غونډه ته نه دي حاضر شوي، نو له همدې امله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه وو. د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتخابات کې در 2 ماه گذشته صورت گرفت انتخابات ریاست جمهوری،
هغه وایي زیات شمیر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو، ځینې غړي غیر حاضر وو، خو اوس مو نصاب بشپړ شوی. په دې وروستیو کې په عمومي غونډو کې په فرمانونو او قوانینو طرحو باندې بحث کیږي چې تصویب یې رد کیږي
میان ته د اونجه تصویب شوه.
د ولسی جرګې د ولسمه دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا نه وخت په خپل کار پیل وکړ، او هم د کار په لومړۍ میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوی په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو، وخت نه وخت پرې نیوکه وسوي. وکیلان وای د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای شي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم شي. هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی. په یو یا 2 میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسیون کې صفر شي او یا هم کم. د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروستیو اونیو کې چې د ولسی جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ و، له لوري زیات قوانین تصویب یا هم رد شوي دي.
Radio. او سم یو نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپل خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسال کې چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دقیقه غوښتنه څه ده، زما همکار اجمل انبی وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجود ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلي دي چې بغداد باید د هغه زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 2555 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاري، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو وخت چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینې انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپوی په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوې تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافی اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچي د وښکي بهون کې غاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګڼه کارولې چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دام ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نه خوښتونکو اعتراض کوونکو پر سر او سینو په ډزو وشتل شي. تر یوې اونۍ په کمه موده کې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د ریپورتونو لمخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي. هم دي په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنل چې د اعتراضونو د پایل پر مهال له حد زیات ځواک کارولې او دای هم ویل شي د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات کړي. د عراق ولسمشر خاغلی سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی او د اکتوبر په 8 نیټه په تلویزیونی وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ. خو دې اعلان اعتراض کوونکي خانې نه کړای شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیمه میشتو سیمو کې متمرکز دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د دې مجلې په وروستي شیبو کې بس تاسو راغلي پیغامونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دغه پیغام خپروم چې زموږ په کندهار کې برق له سورج کې نوی راغلی. د دې ستونزو سره مخامخ یو بل نه لرو او د اوبو د مشکلات سره مخامخ یو او بل د وړو ډېره ګراني ده. یو پارسل وړه په 3000 او اویا کلدارې سره رسېدلی دي. نو دغه مشکلات چې دولت که موږ دغه مشکلات د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او موږ ته دې دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي او کې نه برابروي او بل جبر کریس کی پاور کی دی هغه وخت وړه پر موږ ګران کی چې د اماز دروازه وتړل شي یا بل مثال هغه ورځ وړه پورته شي وړه خو چې دروازه وتړل شي د لیک وړه پر شان پاتې دی هغه بدوی مې چې بعد به وړه ګران نیږي درې مې چې بعد به وړه ګران نیږي چې د دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راځي
ورونه دا ما دا خواهش دي دا د پاره پر دوی چې دا پوسټر دا پیسې اخلي وړه تر زر کلاریا تر زر افغانۍ اخلي وړه سره پر تاسو کې موږ دې صاحب کړی د تاسو سره مخور په تاسو باندې يم چې ښه دا نوراک د نوراک سره په تاسو کې تر زه راغونه اخ دی ورو دغه په دغه څه ویلای ته په مرغاب دوله سوالي ته خبر کوم دا د حکومت تنظیم فضا کې فضای مراکز هم نه لري سم نه لري دوی په فضا کې یو قرارداد دی نه چې خلک باندې د احتیاط کاری غټ غټ او انند باندې کاری کولای کورونا په د پاینا باندې یا بازارونه وګي د بادغه ولایت مرغاب دوله سوالي ته خبر کوم. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه ووریدلې او تاسو پیغامونه مو هم ووریدل. کچیر تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی شئ چې ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ په دې ځنګړو پروګرامونو لاله درته خبر کوم. زموږ د نن ورځې خبرونه الحمدلله مجله مو پات د زما همکار فرشته نگا په سټډیو کې د ری مجله به درته وړاندې کړي. زه به در سره خدای پامانی وکم. فرشته جانې شرغلې
تشکر فریبا جان، سلام به شما،